آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لیندۍ په 14مه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزي لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به په راتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي، او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. له دې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت د هم ویلي وو چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغه ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریزه موافقې پای ته ورسوي. هغه د هم ویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لاري مالونه کچرته راواردوي او یې صادروي، نو د ستونزو درامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پورا سوداګرۍ د بیا پایل امکان شته او کنه، او کوي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به پرتله کړو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال. دودیال صاحب ته خراغلست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه باطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده، ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلف هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بیلابیلو ډولو چلند لري، د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د و اویا کلونو را دی خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت و اقتصاد و پر ډېر کولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې. د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله، او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وې چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا دغه تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغه منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه علاقونه ونیسو د کونړو په تر دې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر قندار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت هغه د کراچی نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچی نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد دغه ترانزیت یو اړخ بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زمونږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ دا دویم مشکل او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې
دودیل صاحب دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخې یادونه کوي دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتي موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال د لاسلیک شوی و د دوړو هیوادونو ترمنځ په هغه کې د دې یادونه نه ده شوې یعنی دغه څه چې تاسو وایئ دا بدلونونه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه دا خلاف له هغه موافقه و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و
بله بله تاسو منظور افضل افغانستان
او بالکل امام د افغانستان او پاکستان
اګریمنت
امغه
اګریمنت یعنی د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی موافقه دي هغه په 2013 کال کې لاسلیک شو نو د افغانستان د خان په هغه وخت کې وزیر تجارت جناب عاطی صاحب دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کول کې 2013 کال کې نهایت نیت ښکاره کړ چې ډېر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډېر څه یې ومنل نو دغه مهم ټکی داسې و دی افتا چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي خصوصا د واګې له لارې واګه نو داسې یوه سابقه لري ډېر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې دوی به په هغه وخت کې ملتان او پېښور او لاهور او واګه او کراچۍ او داسې نومونه به یې ویلې پاکستان قطعا چا نه پېژنده او نه معمول و چا نه پېژندل هغه نسل تجار نو تقریبا د 100 کلو مخکې دی او یا 70 کلونو مخکې حتی تر 18 کلو مخکې پورې پاکستان د تجار نومونه یاده و دوی به دا ملتان پېښور او لاهور دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه دا به راتللې کشمیر به یادوو او په دې کښې به دا واګه لاره ډېر یادېدله او دا د افغانستان یوه عنعنوي لاره وه په دغه قرارداد کښې دا هم ویلي چې دا به نه بندېږي اما تاسو ګورئ افتا تطبیق نه شو واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده بل ټکی په افتا تړون کښې همدغه تړون چې تاسو یاد کړ په دغه موافقت کښې دا و چې د افغانستان وسایل به مستقیما باربري کېږي اما پاکستان داسې یو وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چې تلل یا به یې تورخم کښې تخلیه کول یا به یې بل ځای کې چې کله به واوښتل هغه خواته دا هم خلاف کښې دي
دا 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 خو واضح سرغړونې دي په دې سرغړونو کې هیڅکله د افغانستان پخوانی حکومت بیا وروسته د طالبانو حکومت دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړو پاکستان سره یې ونه کړل
ولې نه جناب الکوزی صاحب شاید ته څو ځلې ورغئ زموږ تجار ورغلل او ورته ویل چې دا دوه اړخیزه تاوان ده حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه وو د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل بار بار دا اعتراضونه وشول دا سند ورته وړاندې شو اما هغه وخت کښې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه د یوې خوانه ناامنۍ وې د بلې خوانه راز راز فشارونه وو بل دا چې داخلي مفسدین وو دلته جاسوسان وو مختلف کول په هغه وخت کښې دا بې تاثیرې وو اوس چې 100% امنیت ټینګ ده او بیا برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کښې امنیت خرابه شوې ده او مخالفین شوې ده اوس دا خبره چلېږي اوس کېدی شي مونږ افتا هم د دوی مخته کېدو او مونږ دغه د دوی خپلې ګټې د خپل د دوی تجار اعتراضونه دا ټول د دوی مخته کېدو او ورته ووایو چې سم را سره په دې تجارت کښې سم چلېږه دا خبره اوس کېدی شي
اوس دا خبره کېدی شي او بخیت اوس دا خبره په دې خاطر کې دی شي چې د افغانستان زخمی ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان له تیګې لاندې نه راوتې ده
اوس خو راوتې ښکاري فعلا، اما د اوږدې مودې لپاره موږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي په تدریج سره کېدل.
یعنې ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خو ګوته اوس د پاکستان تر تیږې لاندې نه ده، هدف مو دا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر چې یادونه کړې وه چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړې دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
همدغه اشاره ده، ځکه چې اوس موږ نورې لارې پیدا کړې دي او زموږ دغه تیرو یوه دوه میاشتو کې ډېر زیات مالونه همدې لارې لاړه راغلل. دا چابهار بندر ده هم د اوس هم د آینده لپاره دا لاجورد لار چې موږ ورته وایي ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان دا ټول هوایي لارې. وګوره اسلامي امارت دغه ترکیه او امارت و هند و چین و دیوتا داغ هوایی لاری هوایی داری دونه چو مخ که و اغفیر و شل کلونه که دا سهولتون برابر شیو دا وز داغ دا عمل فعال دی بل دا وز منی پتلی دا دا خواف لاره چو پخواش رو شوی و وز داغ دا بهرابرداری تا مرندی شوی دا دا منگو تاسی دا نور بندرونه سمت شمال که چی دیر افینی دفتر و حیرتان بندرو دا دا وز منی پتلی دا تکمیل که دو پا حال که دا پتدریج سره از منگ دا خود گوت وز دی تیگی لندی روزی. اما منگ دا وایو چې دا عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دي که نه درته اوس دغه بینالمللي مؤسسات چې دي دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه رالیږي،
دا لاره نه شي بدلېدای، دا له بل ځایه نه شي راتلی،
دا هم راتی شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم موږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو زموږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوازې یوه مسله خلاصه کړو دودیال صاحب، وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوي ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، د پیغام هغه دی هغه مقوی بسکیټ دی،
بشری کومکونه
دی، دا یوازې او یوازې د پاکستان لاره افغانستان راتلای شي، بل لاره نشته، د منځنۍ اسیا لاره نشي کېدای.
دا او خلکو لپاره چې د افغانستان سره کومکې د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو منل شوی لاره و، دا یو د لپاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې وګړي او د دې ځانونه د ملګرو ملتونو د بیرغ لاندې هغه بیړۍ راځي تر کراچی بندر پوری، نو دا ډیر مساعد ده. او دی کې بیا پاکستان هم ډیر نکی بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډیرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، اوبښئ د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، ایران تر بندیزونو لاندې ده.
اما خو دلته مشکل دا ده چې ایران یو شمېر تعزیرات لاندې ده، دا یو هم د ایران لپاره مشکل شو، هم د افغانستان لپاره داسې یو باریکي هلته بیا دا موجوده ده که هغه خو هم ډېره لاره وه، هغه هم نړیوالې وبدي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زمونږ ډېر بس خو خیر، دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې موږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، موږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. موږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته د دواړو هېوادو تر منځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او موږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید موږ وساتو، افغانستان یې وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګوره، دا باید دا خو ګاونډي هېوادونه دي، سیاسي مسائل به یوې خواته پرېښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پرېښودل شي چې د وچې د لارې تر واګې پورې زموږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوامی درلوده، دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کیږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت لرو، هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده په حقیقت کې، د لویې وچې ته هندوستان سره دی، دغو ولس سره، دغو خلکو سره. یو په دې خاطر بله دا ده چې دغه خلک، دغه ولسونه چې دي د دې تحمیلي کرښې نه اخوا، دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده، که دا بیخي وتړل شي هم، خو موږ خو دغه چاړه چې دا ډورند دلته کښلې وه، دا خو موږ نور هم دې ته اجازه ورکړله چې دا که تر یو څه رګونه پرې شوي دي، باقي مانده رګونه هم پرې شي. موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي، حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي. دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه، بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي. او تاسو وکتل، دغه اوس هم په کونړ او باجوړ کې دېنه خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوړي او راوړي، هلته مختلف تعاملات دي. حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې، په دغه قندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم، نمونه یې اخلم، چې هلته په سوات کې ځمکې لري او قواله او سندونه هم لري، ملکیتونه ځمکې هلته دي، او قندوز کې هم اوسېدل، قندوز و کونړ و ننګرهار و مومند و دا خلاصه کې.
مننه مننه دودیال صاحب، کور مودان بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې، بیا هم له تاسو سره خبرې کوو. زما تخنیکی همکار له ډیرو هڅو وروسته بالاخره وکولای شوی چې د زمونږ له بل میلمه، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاري سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. هیله ده چې د لیکه به تر پایه پورې همدغه سې ښه پاتې شي، لکه اوس چې زه ستاسو غږ لږ یو څه په بکراوند کې اورم. سوال دا و، دودیال صاحب، پوهان صاحب دودیال، په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتي لارې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي، دا باید ژوندۍ وساتل شي، که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته، مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي. فکر کوي دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لانجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوی دی، دا به اجازه ورکړي چې دا لاره په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې تکل تاسو درنه استاد دیال، همکارانو مرکز او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
پرومو خاغلی نظر په سفر گیر کړم، دا اوس د کونړی سیند سپو په بدرګا سره د کونړ د سیند له څنډو خبرې کوم. او دا د کمی زرخیزه سیمه ده، هغه سیمه چې د ډیورنډ د کرښې نږدې ده، او دلته مختلف قومونه ولسونه چې ننګرهار کې دي، دوی هر نه پراخه سوداګریزه ګټه پورته کوله، هاخوا مومند اوسېږي، خو هم مومند اوسېږي، یا هاخوام شینواری دی، دی خوام دغه سید افریده یو قومونه داسې د چترال تر بلوچستان پورې او کندهار او هلمند پورې دغه اوګده خیالي کرخه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښوي او ولسونه یې سره بیل کړي دي، خو ایل کړي نه دي. دا قومونه سره تاریخي، کلتوري، علمی، فرهنګي، سوداګریزي او ولسی اړیکې لري. هیڅ کرخې او هیڅ ځواک او زبر ځواک تا سره نه پخوا جلا کړي وو او نه یې اوس جلا کولای شي. په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد وو او تاریخ هم شاهد دی چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی، او هغه کتابونه چې حتی په پاکستان کې چاپ شوي، په اردو ژبه چاپ شوي، زموږ سره شته چې هلته وایي چې علای کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے. دغه خطه په داسې پنجابی حتو او حلوزلو او یا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتي توتیو نشي بلیدای. موږ هیله منیو چې هغه توصیه چې د افغانانو د بیلتون د دوی د جلاوالي او دوی ته د اقتصادي علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړې شوی او د تاریخ په اوږدو کې حتی کېږي چې دا پرې تحمیل شي، دا به یو بار بیا د افغانانو په متانت د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي.
دا اوس مهال چې د پاکستان پاوز د ډورن کرخې په اوږدو کې یو لوی دیوال جکړی د موانع جوړی کړی دی، دا فکر کوي چې موقتی دی، یعنی د یوې مودې پورې به وي بیا به له منځه ځي؟ که څه رقم دی دا مسله چې تاسو وایئ چې هیڅ څوک نشي کولی دوی دواړه د دواړو خواوو قومونه سره بیل کړي؟
بله، موږ او تاسو د تاریخ په اوږدو کې دا خو به اغزن جالونه وي او یا تارونه به وي چې تیر شوي، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غوندې ډبرین او کانکریټي دیوال راونړېدو. دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوي او ښکیل شوي هیوادونه خپلواک شو، د نیمې ختیځې اروپا هیوادونه، د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ، او ځان څو کاله وړاندې درغلی وم لیده، هغه ادرسونه چې هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو، او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه ولسونه که په افریقا کې وو که په آسیایي هیوادونو کې وو، تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومندو مجاهدي او مبارزې وي، هغه د ترونګدو عاجي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهدو مبارزو نوابانو او خوانینو مشرانو صاحبزادګانو د هغوی مبارزې، او دیخوا د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوری ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سی د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان، او د
انصاری صاحب وبخی تاریخ وګدو کې ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې داسې فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشي کولای چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدای ډیر ویل کیږي چې د پاکستان اصلا چندان اتومي هیواد هم نه و، او هغه د انګریز په دسیسه یو مصنوعي او کاغذي پلان کړی جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اتوم څوک هم هغه بکی د هند او هغه پخوانیو سیلابونو وړي، چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې تر شوروي اتحاد او امریکایي متحده ایالاتو
غالب ګمان انصاری صاحب دا به یو ټوک وي،
او کې دې چې تاسو کوي خو معمول چې ویل کېږي خلک ټوکی کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د سوبل او ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مخصو او د نړۍ له نقشي جغرافیې نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد و، ورسره چک و سلواک یادېدو، دوه هیوادونه باندې ویشل شو. دغسې د امریکي متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بله خبره چې تاسو د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسو په دې باور یو چې افغانستان هیڅکله حکومتونو نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونو ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګری وه، بلکې دا د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هواد د خاورې د دې خټې او جغرافي دفاع کوي، او دغه دفاع هغه افغانان هم اوس د خپل خاورې د ازادۍ لپاره هڅه کوي، کاغه د بلوچستان بلوچ افغانان دي، کاغه پښتانه افغانان دي، کاغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابی مزدور او اجیر پاوز په وړاندې پراخ مبارزه روان دي، او ان شاء الله چې دا ولس به یو ار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رېجمنت د انګریز د پنجاب رېجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي او خپل
واکی باخ. مننه انصاری صاحب، د خبرونه موضوع د ترانزیتی لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره. نو که د دوړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د ورستی کړکېش ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې مو یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ نوم د ترانزیتی موافقې په مسله باندې په هان صاحب دودی عالم خبرې وکړي، نو فکر کوي چې د دې دا موافقه لنوی وضعیت سره مطابقت لري کین لري؟ بل شک چې نه لري. د دې نوی توپ ته ضرورت شته؟
بله، ضرور ده چې د اوسنۍ حالات او شرایطو سره سم، او د پنجاب د شوم ازایمو او په خانه یو تاریخ تو ته په کتو داسې نوی شرایط وځي چې د افغانستان خلک د هغه تهدیداتو نه وژغورل شي چې پنجابی لوري پر افغانانو تحمیلول، هم د ډیورنډ خیالي کرخې دی خو ولسونو، او هم د دغه خیالي کرخې ها خو نو بلوچ او نور قومونو باندې. موږ فکر کوو چې اوس ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې پر پنجاب داسې جدي او سخت شرایط وشي چې بیا افغانان د دغه څه د ځای څخه خار نشي. په دې کې منځنۍ آسیا ته دوی ته د ترانزیت لارې ورکولو مسله ده، په مقابل کې باید افغانستان پاک، آزاد او خپلواکه او له سیاسي او استخباراتي دسیسو پاک او مبره لار ورکړل شي. جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته د پاکستان په شمول لوی هندستان، د بنگلاديش او نورو هیوادونو ته، د افغانستان د سوداګرو مالونو او د افغانستان د خلکو د محصولاتو داتو لاسي صنایع او چمیو او کرنیزو محصولاتو ته باید آزاد لار ورکړل شي، او دا د سیاسي او استخباراتي دسیسو ښکار ونه ګرځي. موږ فکر کوو په دې لار کې اوسنۍ حکومت هم ډیر جدي دی، خصوصا د خاغلی ملا برادر په مشرۍ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ دفتر او ممکن ټول رهبری، او دا فشار د افغانستان د خلکو د خوا هم دی. د افغانستان د خلکو جدي غوښتنه هم دغه ده چې حکومت باید هیڅ هغه تکتیکي، استخباراتي او سیاسي فشار ته نور تن کې نږدي او سر ورته ټیټ نکړي، چې په هغه سره د افغانستان د خلکو نو وقار ته څنګه مرسیږي، د افغانستان د خلکو اقتصاد شرف او هغه اقتصادي او سوداګریزي خپلواکۍ ته، بیا هم سیاسي خپلواکۍ او ډیپلوماټیکو نړیوالو اړیکو ته ضرر رسولی شي. ان شاء الله چې افغانان به هیڅکله داسې کومې لوبې معاملې ته نه خپلتن کیږي، او نه به هیڅ حکومت ته اجازه ورکړي چې د افغانانو په سر او سرنوشت داسې یاداسو معاملې ته داخل شي چې هغه د افغانستان د نسلونو او راتلونکو لګواخونو سره مخ کولای شي.
تر زیاته مننه قدر منوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې پروگرام له ازادۍ رادیو اوري. زمونږ میلمانه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ په خوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال دی. دوی سره به بحث بیا هم دوام ورکړو، خو اوس ورزو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي، او د پروګرام ته څه دی ویلو لري او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، د آزادې پڅپو کې پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، د آزادې رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته هم خدای تعالی دې وکړي روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، لمړی اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ، او بیا مو خپل نظر او پوښتنه وایست.
خدا پاک دې خوشاله کړي تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الحاد اتل مې د هلمند ولا څخه تکل تاسو محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم
خره غلاست اتل صاحب مې ربني وکي
خدا دې خوشاله کړي ډېر شایسته موضوع مساکله ده محترم احمد تکل صاحب دغه د افغانستان او د پاکستان ته مابین دغه کم د تورخم لار ده که مثلا نور سرحدي لارې دي چې مثلا اوس د پاکستان او د افغانستان پر مخ باندې مثلا بند دي د دې خاصه سوداګري بند ده د پاکستان د خاصه دې خاطه شي نه راوړ کیږي د افغانستان د خاصه د پاکستان خاطه شي نه انتقالیږي تکل تاسو محترم زما خپل په پام په فکر باندې د غدوا اسلامي ملکونه دي زما خپل په شخصي فکر د دې تر شا د نور بهرنۍ ملکونو لاس نه غواړي چې مثلا د غدوا اسلامي دولتونه پر قرار سره پریږدي نو زما خپل په پام فکر سره تکل تاسو محترم پاکستان خپل د سر نه دي نور خلک دغه ته پاري مثلا پر شا شا ټکی لکه په مشکاره توګه ټول خلکو ته معلومه ده لکه امریکا چې مثلا دغه د اسلامي مملکتونو په هیڅ کله دوی نه پریږدي چې مثلا پر قرار دي سره پات سي ترانزيتي لارې هم سره بندي دي نورا مشکلات چې د بهرني ملکونو جوړي تکل تا د پاکستان خپل کار نه دي
مننه د مو نظر دی نو ل اوریدونکو زمونږ له ملمنو نه څه پښتنه هم لري کنه
خدای دې خوشاله ک پښتنه می پر دې دا ولر تکل تا محترم لکه و چې پاکستان غوښتنه کړی دی چې مثلا ملګری ملتونه د څه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمن دا کوم لار چې وس بند ده باید خلاص شي نو زما خپل په نظر باندې تکل تا محترم د ملمنو سند پښتنه لرم په دې باره کې وو د افغانستان د میو وخت اکثر چې دی پاتره رسیدلی لکه د کندهار انار او انګور پرمخ باندې خو وسغه میوې ورستې کړي ټوکر ټوکر کې وس د دوی د میوې جات وخت دی نو زما د ملمنو سم غوښتنه دا ده چې وس د پاکستان د دغه خپل دغه د پاره وای د خیر د پاره کزمر د خیر د کزمر د میوې جات وخت پرمخ تیر کې زمو میوې جات دلته خراب کړل نو زما خپل په شخصي نظر سره چې زما خپل زه فکر وم تکل صاحب درې میاشتې څلور میاشتې بعد په یو لار باندې حکومت دغه پریکړه ورسره ونه مني بعد د دې درې میاشتې خامخا د لار باندې چې دې ته دغه اندازه ولګیږي چې ته دغه میوې د میوه پر وخت د لار چې بند شي دا ټول تاوان ټول نقصان د ځمکې خلکو تر کې ادم یلمنو ته هم غوښتنه دا ده چې پاکستان چې د لار خلاصونه غوښتنه کوي د دې مسلې ادب دغه دي چې مثلا نور عوامل په دې ته کې څه که خاص دغه دغه چې مثلا د میوې رسیدلې د وس په دغه باره کې
یو غاری چې مثلا لار اخلاص چې دغه پښتنه ودمیل منوځه تکل تر مننه پښتنه ته خو به مو ملمنه جواب ورکي خو زه خپل تاسو نه پښتنه لرم اتل صاحب چې تاسو کار څه دی یعنی هغه د آیت سرچینه مو څه ده
تکل تاسو محترم ډیر شایسته او پرځای پښتنه زه په خپل تکل تاسو محترم یو دهقان ما دلته د دهقانی په کاروبار باندې اخته خدا باور وکړه دغه لارې د بندش سره دوه نه تاوان موږ د کاران تر رسیدلې دي دوه نه تاوان را رسیدلې دي که بالا جوړیږي زه په خپل د دیکانی کاروبار کوم تکل صاحب محترم
هم دې لپاره مې پښتنه وکړه چې څه کوي تاسو په مزکه کې خپل مزکه مو ده د بل چا په مزکه کې کار کوي او کوم خپل مزکه د سمو پکې کړلی او له دورستیو د ترانزیتی لارو له بندیدو سره تورخم او چمن لاره چې بند شول دي سره تاسو دقیقا څومره تاوان کړی کوم کړی وي
تکل تاسو محترم زه په خپل یو کاروندګری ما د نورو خلګم ځکه کرم نو دلته په هلمند کې شش کال تاسو به تر معلومات سره چې خلګو دغه د پومبه کښ ډیر کړل دي یعنی پومبه کړل دي اکثره کسان تکل صاحب د شمالي ولاتو خلګ مالوچ ورته وایي نو په پومبه باندې اختاوی تکل صاحب دغه جنگ چې د افغانستان او د پاکستان تر مابې نو راغلي د یو من پومبه یعنی څلورنیم کیلو پومبه دلته په 200 لس افغاني په 200 افغاني باندې خرڅېدل تکل صاحب خو دا بعد امر غوښته وس لار بند شوی ده دوغه نه بعد اغیزه کړی چې وس په یو نیم سال افغاني په 1.5 افغاني زموږ پومبه خرڅېږي یعنی دوی خپل ارزښت بایللی دي په دې سبب باندې چې دا زموږ بلوچ مخکې پاکستان ته روان و نو وس هغه لار چې بند شوی دي تکل صاحب پاکستان ته نه دي نو دوغه تاوان په ملي کې 500 افغاني څلويش تاوانې موږ ترګوندګور ته تاوان را رسیدلې تکل صاحب محترم
یوازې په پختا کې مو تاوان کړی ک په نورو شیانو کې مهم تاوان کړی
ډیر تاوانونه دا خو موږ دغه تاوان دي تکل صاحب چې موږ پښتو مثلا هغه خپل ارزښت د لاس ورکړي دي وس مثلا سیمټ دا د پاکستان د خاصره روان دي سیمټ دلته په افغانستان کې ډیر به اندازې قیمت شوی دی دا غشي غوړي چې دی غوړي خونه د پاکستان نه راځي خو خدای پاک دی پاتلو کرم دا موږ د تجارانو پریمانو باندې وکړي تکل صاحب ځکه چې دلته لارې بنې چې دغه لارو د بندش څخه دی سوء استفاده کوي غلط استفاده کوي نو د غړو قیمتونه لوړ ختلې دي دغه چې د پټاټو قیمتونه لوړ ختلې دي یعنی هر شی قیمته سوي دي تکل صاحب دغه تاوان نه درته سیبلې نو دا دواره کزمه شان مثلا په سم قیمت نه خرڅې جن مستوان یعنی مثلا کده بهر ملکو شان نه سوم دلته مشته قیمت سوي دي نو تاوان واغې د ډیره بده پر مهرباني کړې ده تکل صاحب
ډیر زیاته مننه تل صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته ساسو پښتنه بل اوریدونکو سره او بخې د خبرونه لمل منسره هم شریکه کړو یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی. بله ها، ماته زما همکار اشاره کوي چې د اوریدونکو سره هم زمونږ ارتباط قطع شوی دی، او له بده مرغه زمونږ له میلمه ښاغلي انصاري صاحب سره هم ارتباط قطع دی. ولی په هر صورت پوهن صاحب دودیال را سره دی. دودیال صاحب مهرباني وکړئ د اتل صاحب پوښتنه تاسو واورېده. دی وایي چې پاکستان چې لاره پر افغانستان باندې دا اوس غواړي چې خلاصې کی یا یو هڅې غیر مستقیمې هڅې روانې دي په دې برخه کې. اتل صاحب وایي چې افغانستان د موافقه نه ورسره کوي ځکه چې د افغانستان په حاصلاتو باندې وخت تیر شو، اکثره حاصلات دلته دي دروازه کې خوصا شول، له منځه لاړل. نو اتل صاحب پیشنهاد کوي چې پاکستان باندې هم د افغانستان حکومت باید عین بندیز ولګوي او اجازه ورنکړي چې د هغو مال افغانستان ته راشي. د هغو د اصلاتو وخت دی. ستاسو په نظر دا د حل لاره ده؟
خو دوی د خپل هغه د سیمه ییز تحلیل له مخې دوی دا پیشنهاد کوي. او دا واقعیت ده زموږ موسمي تولیدات معمولا وروسته د اسد د میاشتې نه چې پیاز وي په هغه وخت کې، اما دغه د پیازو صادرات په داسې شکل سره دي چې هغه وخت کې زموږ بزګرانو ته صحیح دي او څه ګټه کوي. داسې چې بیا پاکستان کې بیا بېرته په پسرلي کې چې دلته د پیازو قحطي راځي همدا بېرته دلته راځي، هغوی سردخانې لري او داسې مسایل. نو د اسد د اواخرو نه شروع کېږي، اسد پسې بیا انګور راځي او بیا خټکي راځي، مڼې راځي، انګور راځي او انار راځي. دا ټول د اسد د اواخرو نه نیولې تر قوس میاشت پورې. دا زموږ معمولا تولیداتی چې هغه تلیګو د قوس میاشت کې بیا دغه فرزیات اندازې پورې دغه گازری او شلغم هم زموږ تولیداتی دغه خوانه معمولا کچالو زیات راځي او دغه کینو مالته او دغه کیلی دا محصولات راځي. خدا خو هغه زراعتي محصولات چې موسمي شکل یې درلوده په مجموع کې بیا د تجارت زموږ چې ده دو جانبه دی کې موږ تل په ضرر کې یاستو، بیلانس برابر نه ده. مثلا په تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان اقتصاد ډېر ښه شوی و، تقاضا ډېره اوچته وه، زموږ د ټول تجارت دغه ارزش حجومی نه حجوم په زرګونو ټنو، خو ارزش یې یوولس اشاره شپږ میلیارده ډالر و. په دې کې نهه اشاره پنځه میلیارده واردات د پاکستان او صرف دوه اشاره یو میلیارد صادرات. خو بیا هم په هماغه وخت کې دغه دوه اشاره یو میلیارد صادرات زموږ دغه بیچاره خلکو ته دا د کرنیزو محصولاتو تولیدونکو ته ډېره غنیمت خبره وه. خو همدغه کم میتاد چې موږ بیا هم په ضرر کې وو، دا به یې په داسې حساس موسم کې به یې بند کړل. یا مثلا دغه د بادرنګو په وخت کې به دوی ډمپنګ خپل بادرنګ به مصنوعي شکل دی او تجارت سره دا به یې کړل. هغه وخت به د افغانستان کې به یو بادرنګ لس افغانۍ وه، دوی به خپل بادرنګ په همدغه نرخ راوړلو، افغاني بادرنګ به وروسته هغه به خپل یو بادرنګ د پاکستاني په شل افغانۍ باندې پلورل کېدل. نو یوازې داسې نه چې تجارت کې موږ صحیح د کسر سره مخامخ وو، خو بیا هم دغه محلي تولیدونکو ته چې هغه کندهار کې انار و شلیل و دا و، په هلمند کې هم دغسې زموږ تولیدات انګور و پنبه هم وه، خو پنبه بیا تر یو اندازې ساتل کېدی شي، خپل ارزش حتما د لاسه نه ورکوي، خو دغه تازه سبزي او میوې دا زموږ له لاسه وتلې. نو د دوی خبره دا صحیح ده، خو بهترین لاره هم دا ده چې موږ تدابیر ولرو. اگر تدابیر دا ده چې تر ټولو نه مخکې دغه د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې نه، لکه ال ډي سي چې دغه د ډیولوپینګ کنسل چې پرمخي هیوادونه د دې د تجارت موضوع ده، ټي آی آر ده، ډبلیو ټي او ده چې موږ ورته د تجارت سازمان وایو کنه، او دغه موږ دغه نړیوال منطقوي سازمانونه چې دي د دېو ترمنځ هم توافقات و، لکه ایکو، لکه سارکو، لکه کاریکو، دا توافقنامې دا موږ کلکې ونیسو. دا سندونه دي، دا نړیوال سندونه دي، په دې باندې موږ برنده کیږو. دا زموږ دپاره مهم دي او دا د دنیا هم زموږ ملاتړ کوي. سیاست د تجارت نه جدا شي، دغه کنوانسیونونه چې ما یې نوم واخیسته تورې مثال، دا باید موږ پرې باندې ومنو. دا د استطلال له لارې کېږي، دا لابیګري ده، فقط لابیګري په سیاست او ډیپلوماسي کې. په دې کې بدیلې لارې به هم زمان ورسره لټوو، بدیلې لارې فعلا لږ څه قیمت تمامېږي. دا موږ باید لږ څه کوشش وکړو چې دغه خطیه هم تقویه کړو. پروسس لپاره باید لاره پیدا کړو. بالاخره دا زموږ د قانون چې شکایت
لري پوانسه د ریل لارې چې تاسو وايي باید موږ پیوړې کړو، دا مقصد ستاسو د تر پیښوره پورې له حیرتان نه تر پیښوره پورې د ریل اورګاډي لار ده کدي ایران
فعلاً فعلاً دغه د خوف ایران ته لا هم ډیره مکمل نه ده. تا باید داخل کې هم موږ دا وصل کړو دا شتر آفینیه پوری تر حیرتان پوری تر دی پوری بیاد دینا مطلب داز ما دا هم دا چی دی چین گاره او سی دا کازکستان دا لاری نرازی مولو نراوی دا که دی دا خطاقت دا تلاشوشی و کوششوی و چین منگا تلان دا او دا پا نقشه کی و پا لاری کی و خوب بازی ملحوظات
کم اللہ رکھے کم اللہ رکھے
مشکل پیدا بس دی دا دی
کم اللہ رکھے و بکی پوانسیب و بکی کم اللہ روال چین سرا دی مستقیم ارتباط کم اللہ روال قرغزستان پراتا
دا لاری چی دا دی پامیر لاری نا که منگا وکوالی شو تجارتی لاری جوڑه کو دخلت هم وس تناقضات شته دی دیتا پاکستان هم بیر متوجه ده چه دلتا تاجکستان در شمال ولایتونه تا لند ده خپل ده اغن لاره پریکی اول تا دقا مسافه تقریبا 9-15 کلومتر رازی پاکستان ده پاره دیدی هیت ترانزیت منگا تن رازی نه کم ستیشن دخلت جوڑه دیشی نه منگا تو پکار گماره لیشو نه هیت سگنش که دی اما از منگا مطلب دقا نده چو پاکستان با اطلاعات که ریل باکی من مطلب داده چه دی بدخشان نه دی دو سیمونه دی دری دی نه نه چین تلار و کاغو خو اقل دی چین یوش میر تفیشونه لری دالاره بر دیر زر اگنی شو خواهی که دست تفیشونه رفشی یا مطمئن چی دست یو مشکلات داشته ده اما دی حل لاره دا هم ده یوش میر ده
دی حل پلار رو بندی خبری که په هانس دې هل په لارو باندې ورسته خبرې کوو اوس یو اوریدونکو لارو ګورو چې دوی لکم زینه خبرې کوي او پښتنه یې څه ده مهرباني وکړئ د آزادې په څپو کې پروګرام دی د آزادې رادیو
محترم اتا سلام تخنیکی همکار ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان مظلوم ولس ته سلام
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کوي او بیا څه ویل لري
افغانم د رنګرار نه
افغان صاحب خراغ لاست خبرونه ته مهرباني وکي په موضوع خو خبري است
خوشاله اوسه محترم دا ورته پاکستان دا مې وی وخت ده اوس وای چې د لارې خوشی کوي چې د دې توانونه کیږي او ولته خپل وادواله په تنکړه ده دولت وای چې تاسو لارې خوشی کوي چې موږ افغانستان ته اوس هغه خپل منځو کې اوس پاتې دي چلاره خوشی که چې زمنګ دا تاوانونه کیږي او ډیر مشکلات سره موږ مخ د هغه ځوانان ټول تجاران ټول جاری موږ ګورو کنه او زمنګ افغانان چې دي جلا تجاران عام خلک هیڅ پروا هم نه دی وای تیم په جړه مختده نو موږ ولا کې پروايي زمنګ چې پریمانه ده پوښښه ده وړو دا غوړی نه موږ بیغمه په خوده چې دا لار اوس بند وي ایو بو جوړه به یو یو د افغانستان یو افغان پوجا پشل زره ډیر زره افغانې به غلطه خدا شکر وباسو دا په افغان نظام نه چې موږ ته بل پلو لارې پرسته د لوار شه موږ ته بل پلو راځي نو زه غواړم چې ته طالبان باندې غکوما چې دا لارې د سي بندي موږ هیڅ څه کې نه نو موږ ته د دې هیڅ میوه په کار نه دی د دې موږ ته ترکاری په کار نه دی دا هغه کله میوه شي دا هغه کله میوه وخت شي ترکاری وخت شي به موږ باندې پوه شي موږ ته چې لارې خوشی کوي چې زمونږ چې کله دغه شي انار هم خرابېږي هر شی هم سودا موده هم خرابېږي نو موږ چې دی یتیمان دي په یتیم په جړه مخته دی محترمه نو زما دغه نظر دی چې خدای وکړي چې بېخي لاره خلاصه نه زمونږ پاکستان نه هېڅ ښه خاطره نه لرو محترمه
مې ډېره زیاته مننه له تاسو نه افغان صاحب پوښتنه لرئ که نه
بس نور څه ویل نه غواړم خوشحاله
اوسم قدرمنو اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام سره تماس نیسئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی زه احمد تکل د خبرونې کوربه یم او زمونږ میلمه انصاری صاحب یو ځل بیا را سره وصل شوی دی انصاری صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واورېده او دوی دا یادونه کوي چې لکه زمونږ هغه بل اوریدونکو اتل صاحب چې یادونه کوله چې دوی وایي مونږ غواړو چې دا لاره تړلې پاتې وي ځکه دوی وایي چې د افغانستان په ګټه هیڅ نه ده نو فکر کوي چې افغانستان په رښتیا سره هم دې لارې ته هیڅ ضرورت نه لري او که دا اقدام یوازې د دې لپاره ده د لارې په بندېدو باندې د ټینګار علت دا دی چې مثلا د دې لپاره دا کار کوي چې وکولای شي پاکستان په یو ډول سره تر فشار لاندې ونیسي چې پراتلونکي کې بیا لار بند نه کړي. بلې انصاری صاحب، ها فکر کوم چې انصاری صاحب سره زموږ اړیکه بیا پرې شوې ده. خو همدا سوال دودیال صاحب نه کوو. دودیال صاحب، زموږ له میلما سره ارتباط قطع کیږي، ورسره قط وصل کیږو، نو او به خی ستاسو کار نن لږ زیات دی د نورو ورځو په توپیر. مهرباني، دا سوال ته ځواب وایه ستاسو.
دا خو یو خدای زمونږه مادري مسائل ویلې کنه په مجموع کې، یو دو جانبه ترانزیت ته، بل دغه دوه اړخیزې تجارت ته، او دریم د ولسونو ترمنځ دغه عنعنوي اړیکې او داسې. زمونږه اورېدونکو فقط دغه دوه اړخیز تجارت یاد کړئ، چون د محل اوسېدونکي دي او همدې سره سرکار ده، دا ورته مهمه ده چې خپل موسمي تولیدات هلته صادر کړي، لار ورته بنده نه شي چې لکه دا دومره کلونو کې چې دا به ضایع کېدل او راسته بشول. او بالاخره دی هغه خواته هم تجار دی، هم دا کوشش کی چې لارې بندې نشي، دغه محصولات هم باندې نشي. با وجود دې چې په دغه ډول دوارکیزه تجارت کې مونږ د کسر سره مخامخ وو، اما د دوارو خو خلک دا تقاضا لري چې دا بند نشي. دا خو دلی غوښتنه و، دا دلی هغه اوس دا درشته هم دغه تیر دوه میاشتې کې چې مونږ د محصولاتو اندازه زیاته مونږ پروسس کولای نشو، ذخیره کولای نشو، نه مڼې، نه انګور، نه انار، نه شلیل، دا یو هم دغه د ځای شولې. اوس نو دا زموږ محصولات ختم شوي دي، دغه خونه کیله راځي، کینو راځي، مالټې راځي، او دا راځي کنه. نو اوس نو د خلکو غوسه په ځای ده، دا یوازې سګنې غوسه نه ده.
یعنی دا د یوې فشار، دا د یوې فشار دی وسیلې په توګه کار ورکولای شي چې د پاکستان محصولات هلته خراب شي، لکه څنګه چې د افغانستان محصولات خراب شول.
اوی به امکانات لري، یو تجار بیمه هم لري، البته د پروسس امکانات هم شته، تازه محصولات یې اندازي پروسس کوي، ولی شي اچار و مربا داسې جوړي. او بل دا چې هغوی خلیج ته هم خوشاید د افغانستان په اندازه ورته ډېر اقتصادي نه وي، اما هغوی به هم په تجارت کې تر موږ نه هغوی ښه دي، امتیاز ډېر لري، امکانات هغه لري چې متضرر کېږو، موږ ډېر متضرر کېږو.
کور مو ودان. انصاری صاحب را سره وصل دی. انصاری صاحب، د دې اوریدونکو د دواړو اوریدونکو غوښتنه دا وه چې افغانستان دی له پاکستان سره د ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي، په دې خاطر چې وایي د افغانستان د میوه او د محصولاتو وخت تیر شو، اوس د پاکستان وردی مې کوي چې افغانستان په پاکستان باندې فشار راوړي، دا ګټه کوي؟ انصاری صاحب، مونږ تاسو اورو، مهرباني وکړئ سوال مو واورید. ښه، دوی سره خو دا اړیکه نشو فکر کوم چې په اړیکه کې ډیره زیاته ستونزه ده او کېدای شي چې دا مسله زر بیا حل نشي، ولی په هر صورت لنیکا مرغه پوهان صاحب دودیال را سره دی. دودیال صاحب، تاسو خی مهرباني وکړئ موږ خپلو سپارښتنو ته چې څه باید وشي چې دا مسله څنګه حل شي، د دې لپاره چې هغه درې یادونې چې تاسو کوئ هغه هم په ځای پاتې وي، له افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فشار وسیلې هم وی دی افغانستان لوري، او د دې ترڅنګ د دوار د ډوران کرخي پوګدو کې د پروتو قومونو ترمنځ دغه اړیکې هم خراب نشي، د حل لار څه ده؟
دا مهمه خبره ده. ډیر په دې باندې ټینګار کول چې تا بندرونه او دالار دي قطعي بند شي، دا د ولسونو په تاوان ده، ځکه چې دوی غیر د تجارت نه نورې اړیکې هم لري، او دا په ډېرو سختو حالاتو کې هم خلک تلل او راتلل په مختلفو لارو، دوی خپل انانوي لارې پېژني، اما ورته ډېره سخته تمامېږي. دغه ده خو خاصتا د تجارت او زموږ د تولیداتو په هکله باید ووایو، موږ هم باید یو څه ملا وتړو. موږ باید د خپلو باغدارانو لپاره اتحادیه جوړې کړو، د باغدارانو اتحادیه جوړوي لپاره باید موږ بیمه رامن سکو چې دوی خپل تولید نه مخ وانړوي. بل دا چې پروسس ته موږ هم راوترو، زموږ ډېر محصولات چې پروسس کېدلی شي، دا ډېر عنعنوي طریقې د پروسس زموږ تر تاسو وایم، دا څلوېښت پنځوس کاله مخکې به رومي بانجان وچېدل، دا په جلال آباد کې، په قندار کې، په کابل او په مزار کې به بازارونه وو وچ رومي بانجان به خرڅېدل، هغه به بیا میچن کول، تر دغه ګټه او خوند او مزه به ډېر زیات وه. حتی پیاز، تور بانجان، خټکی، ټول وچیدل هغه طریقه کې اوس نشته د اوس مدرن طریقې راغلي دا ټول محصولات موږ په بهتري شکل
تاسو مخکې د دیل سره مخکې مو یادونه وکړه د پیازو مسله چې د افغانستان د پیاز د حاصلاتو وخت چینو صادریږي پاکستان ته بیا له هغه ځینه بیرته په بل سیزن کې یا په بل موسم کې بیرته افغانستان ته راځي نه د افغانستان خپل پیاز پاکستان په خپل امکاناتو په افغانستان بیرته خرڅوي د دې لپاره اوس کې یو سردخانه ویدلته مثلا خو ته کولای شي چې وې ساتي
ام دا خبر می د سرخانی می نه واز د پیازو پاکله د غازان او د شرهمو د کولو پاکله می اوس متاسو تعرض کوله یا می د پروسس خبر وکړه نو پروسس صحیح ده چې څه ټکنالوژي او مهارت ته ضرورت دی خو بل اخر په یوه موږ دا फायदा کو جدید پر تدبیر ونی شو لکه دا شتیر شلو کلونو کې بدیلو لارو ته زحمه خوړی وشولې بیره بیره هوایی میدانونو او کارګو موای تام جوړ کړل پروسس هم دومره ده یو څه سرمایه بغوړی مهارت بغوړی اما د دائم د پاره مو مشکل ته سردخانی یو څو ولایتونو کې میدان ورداکو په دې کې چې ما په خپل لیدلې لغمان کې ډېرې ښه اساسي سردخانی جوړې شوې او خلکو څخه ګټه اخیستله خو هغه په موږ حالت هم د سجې په ځای پاتې شوې بیا وزارت زراعت چې هغه یو مستقل ریاست توجیف کړی او هغه کته دا موضوع ترتیب نه کړل سردخانه بل لاره ده یو بل لاره چې موږ ترې نه غافل یاسو دا ریل چې راځي او دا کارګو خارجي تجارتي مالونه چې راوي دا بیرته تشې زیږیاتره دي دی او دا دولت دې ته متوجي شي چې دا ایران ته هم بیرته تشې لی او دا بل چې دا حیرتان نه تیری شمال نه یا ګاونډیانو ته او بیا هغه د چین ریل هم چې په څومره وخت کې اوس راځي په خو خو زما رو پاسه کې هم یو ځای دی اکه دا ټول دي دي دا د بي بل څه شي دي دین هم د روي په کټه ده هم زم په کټه ده دا هم امکان
نشته نه کېدای شي دا د باندې لګ نور شرحم ورکي لطفا په هان سپچې دا څنګه کېدای شي باید د افغانستان اوسنی واکمن لمن د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ول چین سره خبرې وکي ورته وایي چې زموږ مسولات درواخلې په دغه وخت کې په دغم روپیو
دا دا هر واګون د دوی چې الټر دکیږي مبدا بندر کې د مقصد تر بندر پورې دا هر واګون د حجم د لحاظه او د شامل او اقلام د لحاظه پلان کې شامل وي الته کله چې دا ریل اغلته توقف کی مبدا بندر کې څو واګونونه دي کوم کې کوم اجناسی کوم اندازه پورې چیرته انتقالي موږ دې خونه پلان نه لرو که موږ غوښ سره پلان جوړ کړو بل مقابل او ټول چې ستا په دغه تاریخ باندې دا راځي دوه عمره واګونونه دي دوه عمره جنس ستا اخلو ولې په همدغه ځای کې به موږ دوه عمره جنس پلان شي موجود وي چې بل څه دا کې موږ د خونه پلان نشته موږ منتظر یو چې هغه راشي تخلیه شي بل څه راشي غافل یا شي
دا خو بده او بخې دې د ترانزیت پیسې هم لوړوي
دا خو ګټم درو کړه دا خو ترانزیت خو به دغه وشو په موږ باندې حساب شو ځکه چې مال موږ ترغه وارد شو کنه او د بیرته د لیکلو هم یو سهمیه باید موږ پرې کو خو بیا د عمر زمونږ ګټه ده زمونږ محصول چې دا میوه ده دا په خارج کې ډېر شهرت لري دا ورکو اوس دا د پلان برخه دا دولت پورې اړه لري اما دا تجارت چې اوس روان ده او مشکل حل کی دا تجارت دا نه وخت کړی دا تجارت د لارو نه استفاده کی موږ دا د دولت چې دا بیر په مجموع کې نه دی او بل خبر دا چې دا د ترانزیت مسله هم موږ د دې لپاره دلته قرار دادونه دی نړیوال وګوري دا د نشي کېدای دلته دا یو غوښتنه ستوم LTCD دا د خاص پر مختیي وادونو او کم پر مختیي وادو لپاره لیز ډیولاپمنت کانتریز د دې په نافع باندې یو کتاب یو نړیوال سازمان وګړي پریکړه وکړه چې موږ ته امتیازات شته ده خو په دې شرط چې موږ د هم د WTO امتیازاتونو سوالتونه استفاده وکړو
یعنی د تجارت د نړیوال سازمان
او د تجارت نړیوال سازمان ورلد ټریډ اورګانایزیشن دا او دا بلغه ټي اي ار چې دا هغه د مګت دینه چې غوکو د دینه په اړه افغانستان په دغه منطقه کې سازمانو کې غړی ده
مننه
چې هغه
د دل څه او به چې د خبرونه دقیقې ډېرې کمې پاتې دي لطفا دا هم راته وایاست چې په ترانزیتی پر اتلونکو ترانزیتی موافقه کې کچیرته د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیکيږي یعنی دا اوسنۍ موافقه باطلیږي او په نوې موافقه باندې صلاح کوي دوړو هیوادونو کوم مطالبه باید ورزیات شي
تر ټولو نه مخکې مونږ باید لا بیګری او دغه تاسو ویل چې کنه سره څه چوکې سره کینو ډیر جرار او ډیر تکړه خلک انتخاب کو چې خو په تجارت او په اقتصاد باندې پوشي د خپل افغانستان دغه تجارت عنعنوي سابقه هم ورته معلومه وي او د زموږ تولیدات او موسمونه دا ټول ورته معلوم وي. دوی به اوله دا خبره کوي چې د کراچۍ او فورس قاسم نه به زموږ د تجارو مال فورا بی د موانعونه البته د قانون سره سم به ترخیص کیږي چې هلته وخت تیر نه شي او خپل ارزش له لاسه ورنه کړي او دا اضافي مذاکلمې دیني دوهمه خبر بیا هم په دې ترخیص کې د خپلو لارو په خاطر او د هر نوع جعل د مخنیوي په خاطر اضافه بار ته مونږ اجازه ورنکو. خیر د پروا نه کی مونږ به دغوی وسایل پرېږدو چې راځي تر همدیز پورې بندرو کې به نه بدلوو وسایل نخلیه نه به یې تخلیه کړو اما اضافه بار اجازه نشته. د قانوني بندري اصول کوم چې دي د ګمرک هغه به پرې باندې تطبیق کیږي. دا به په کلکه ترې غواړو او مونږ هم حاضر یو چې دا ورسره تطبیق کړو. بل دا د
یوازې یوې دقیقې نه کم وخت لري چې خبرې مو تر پایه
بله خبره دغه دی واګې دی بندر ده دا که چېرې ورسره ومنل شي ان شاء الله زموږ تاسې مشکلات حل شي. تشکر. وخت کم و وخت ډېر کم.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیالو چې د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوس خبرې کولې. البته له دې مخکې د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم په خبرونه کې راسره وو. د دوی سره په اړیکو کې یو څه لانجې وې. دوی په افغانستان کې اوسي او په اړیکه کې یو څه لانجې راغلې. نو په دې خاطر له تاسو بخښنه غواړو چې یو څه په ټیټ کیفیت باندې د دوی خبرې تاسو ته وړاندې شولې. زه احمد تکل اجازه غواړم د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطان دی کا خوشبو هندار مختمنی سچ زبا که بلخی هندار مختمنی سچ زبا که بلخی راستا زرین خالنا بنا من پی کراتی شاباز دفر مخوارا و سلطانی دمشوی کچری د بلچاس وی زبون در خپل سر تیرسم کچری د بلچاس وی زبون در خپل سر تیرسم خطا نو زناز کی وی وفادی د بلزی خطا نو زناز کی وی وفادی د بلزی داستا زرین خالنا بل من کی تراتی شاباز پر مخوانا سلطانی کا خوشبو سپورته قدم ځکی داس نشایسته چې نظر نشه نازکی داس نشایسته چې نظر نشه نازکی کم کیه نا وکی بلندان کمر مې کم کیه نا وکی بلندان کمر مې داس کا زرین خانونه بل من کی تراتی کم کیه نا وکی بلندان کمر مې